وروستۍ پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. په دې خبرې مجله کې اورئ چې حزب اسلامي وایي د سولې د هوکړې د عملي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دا به هم واورئ چې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي که د سولې عالي شورا ته نوی رئیس ټاکل کیږي باید داسې کس وي چې پر وسلوالو مخالفانو اغیز ولري. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
حزب اسلامی وایي د موافقي خلاف د دوی یو بندي هم نه دی خوشې سوی. په کندهار کې شپاړس کسان د تروریستي بریدونو په شک نیول سوي دي. د سوریې د سولې مذاکرې دپاره چمتووالی چټک سوی. حزب اسلامی وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشې کړی. په کابل کې د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته وویل د زندانیانو هغه لوی لیست چې د حزب اسلامي په دفترونو کې موجود دی د 500 کسانو لیست کمیسیون ته سپارل سوی او معذب کمیسیون ویلي چې له دې ډلې د 100 کسانو دوسیې څېړلې. باید په همدې اونۍ کې دغه کسان خوشي سوی خو له بده مرغه دغه کار نه دی سوی. شاوخوا څلور میاشتې مخکې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړې لیک لاسلیک سو چې له مخې باید افغان حکومت د نورو ژمنو تر څنګ د دغه حزب ټول سیاسي بندیان خوشي کړي وای. د ملي امنیت عمر ریاست وی په کندهار کې په وسلوالو طالبانو پورې د دریو تړلو تروریستي شبکو شپاړس تنه غړي نیولې دي. د ریاست په نننۍ اعلامیه کې راغلي چې دغو شبکو غړو د مولوي سید محمد ملا راز محمد او ملا مرزا محمد په مشرۍ په ورانکارو فعالیتونو او په دند ارغنداب دامن او شاولیکوټ ولسوالیو کې پر دولتي پوستو په ډله ییزو حملو کې لاس درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د کابل لپاره د جرمني سفیر والټر هاسمن په کتنه کې د تروریستي ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو رول وستایل سو. دواړو چارواکو نن په کابل کې سره وکتل او پر ځینو نورو موضوعاتو یې هم په خپلو کې خبرې وکړې. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې اجرایه رئیس له افغانانو او افغانستان سره د جرمني د همکاریو مننه وکړه او اغیزناکې وګڼلې. د اعلامیې په حواله د جرمني سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت د اندېښنې وړ وباله خو څرګنده یې کړه چې نړیواله ټولنه به له افغان دولت ته او افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل هر اړخیز ملاتړ ته ادامه ورکړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هغه څلویښت کسان چې د پولیسو او کشفي امنیتي ارګانونو لخوا نیول سوي وه دغه مرکز ته سپارل سوي دي. دغه کسان په جدي میاشت کې د مخدره موادو د قاچاق د 24 قضیو په تړاو نیول سوي دي. ویل سوي چې یوه اندازه بیلابیل مخدره توکي هم نیول سوي دي. په پکتیکا کې له 350 کسانو څخه ازموینه واخیستل سوه. 300 وطنه بریالي سوي کسان به د مسلکي ښوونکو په توګه د پکتیکا په بیلابیلو سیمو کې په دنده وګمارل سي. والي محمد الیاس وحدت نن رسنیو ته وویل
موږ غواړو چې کال په کال ازموینه واخلو. کال په کال د اجر بستونه موږ رسمي معلمانو باندې ډکو او بیا په داسې معلمانو ډکو چې هغه لیسانس وي یا مسلکي معلمان وي چر د پاس وي او د رشتې مطابق وي.
په دې ازموینه کې شپږ سنجونو هم برخه درلوده. د سوریې د سولې د مذاکرو لپاره چمتووالی چټک سوی دی. روسیا، ترکیه او ایران خپل هیئتونه په دغو مذاکرو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لیږي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ د نازک قربند ټینګښت لپاره دغه خبرې سبا د قزاقستان په پلازمینه استانه کې پیلېږي. د قزاقستان لپاره د امریکا سفیر جورج کرال به د امریکا په استازیتوب په دغو خبرو کې برخه لري. په بیت المقدس کې اسرایلی چارواکو د دغه شهر په ختیځه برخه کې د 5689 کورونو د جوړولو پلان تصویب کړ. د بیت المقدس د شاروال مرستیال میر تورجمن نن د اسرایل رادیو ته ویل چې دغه پریکړه د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د کاري دورې تر پای ته رسیدو پورې ځنډول سوې وه. اوباما په اشغال شوو سیمو کې د نویو کورونو پر جوړولو انتقاد درلود. په همدې حال کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په پام کې لري چې نن ناوخته د امریکا له نوي ولسمشر سره خپلې اولی ټلیفوني خبرې وکړي. د یمن چارواکي وایي په هغه حمله کې چې دوی وایي د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړې د القاعده شبکې دوه مشکوک غړي وژل سوي دي. که دا حمله تایید سي دا به په یمن کې د امریکا لخوا د ډونالډ ټرمپ د ادارې تر مشرۍ لاندې لومړۍ ترسره سوې حمله وي. دغه حمله نن د البیزا ولایت کې په ریو موټر سوې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په برید کې درې یا هم څلور تنه وژل سوي دي. د هند په اندرا پردیش ایالت کې نن سهار وختي له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د اوښتو له کبله پلسګونو کسان مړه سوي دي. چارواکي وایي چې د وژل سوو کسانو شمېر د 200 رسیږي او 500 نور ټپیان سوي دي. د دوی په خبره کې دای سي د مرګ ژوبلې شمېر زیات سي. د هند ریل ګاډو د پټلۍ یو چارواکي چندرا لیکا مکرجي روټرز اجنس ته وویل موږ وینو چې پټلۍ دوه ټوټې سوې ده. د ریل ګاډي هغه برخه چې لاندې عرابې دي ډېره ویجاړه سوې ده. د ماهرانو یوه ډله یې ارزونه کوي. په هندستان کې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې هم په ورته پیښه کې 146 کسان مړه سوي وه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادۍ رادیو ډاٹ کام یا ازادۍ رادیو ډاٹ اور کې واورئ او هم وګورئ. حزب اسلامي وای د سولې د هوکړې د عملی کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د افغان حکومت چارواکي بیا څه وایي؟
د حزب اسلامي د رهبر لپاره دلته د اوسېدو ځایونه تهیه شوي دي. تور لیست باندې کار روان دی او تقریبا هغه هم چې پکې نه دي پاتې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که د سولې عالي شورا ته نوی رئیس ټاکل کیږي باید داسې کس وي چې پر وسلوالو مخالفانو خپل اغیز ولري.
کسانی باشند که بتوانند بر مخالفین دولت بتوانند تاثیرگذاری خودش داشته باشند تا شورای عالی صلح بتوانند دستاوردهای مشخصی داشته باشند.
کتر پای را سره ملتیا وکړی. د او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبرې ټولګې د سر موضوع. حزب اسلامي وایي د سولې د هوکړې د عملی کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د دغه حزب بیان نن ازادۍ رادیو ته وویل حتی حزب اسلامي ته اړوند هغه زندانیان هم لا نه دي خوشي سوي چې دوسیې څېړل سوي دي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د حزب اسلامي سره د شوې هوکړې د عملی کېدو لپاره د دوی هڅې دوام لري. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د هوکړې د عملی کېدو په برخه کې د نه پرمختګ مسلې ته په انتقاد سره وایي په حکومت کې خپل منځي اختلافونو د سولې د هوکړې د عملی کېدو چارې ټکنې کړې دي. د دغه حزب بیان حشمت الله ارشد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت په رهبرۍ کې خپل منځي اختلافونو او ویشلو نظرونو د حزب اسلامي حکومت ترمنځ د شبې هوکړې عملی کېدل ننګونو سره مخ کړي دي. خغلی ارشد ټینګار وکړ چې په دې برخه کې د حکومت اړوند مسولین خپل کارونه په سمه توګه پر مخ نه وړي او تر دې مهاله په حزب اسلامي پورې اړوند یو زندانی هم نه دی خوشی شوی.
د سولې د هوکړې د موادو عملي کېدل د حزب لپاره ډېر مهم دی، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. زموږ یو له مهمو غوښتنو د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو خوشی کېدل دي چې تر اوسه نه دي عملي شوي. د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل کابل ته د حزب اسلامي مشر راتګ ته لار هواروي.
د ښاغلي ارشد په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د 500 سیاسي بندیانو نوملړ حکومت ته سپارل شوی، خو تر دې مهاله حتی د حزب اسلامي د هغو سلو بندیانو چې دوسیې د بیا ځل لپاره څېړل شوي هم دي نه دي خوشي شوي. هغه وایي حزب اسلامي د سیاسي بندیانو خوشي کېدل کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ ته زمینه برابروي، خو د نوموړي په وینا یو شمېر کړۍ کابل ته د ښاغلي حکمتیار له راتګ ویره لري او نه غواړي چې د سولې هوکړه عملي شي. د سولې دغه هوکړه لیک شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو او د سولې د هوکړې د عملي کېدو لپاره یوه ګډه کمیټه هم جوړه شوه. د افغان دولت او حزب اسلامي غړو لخوا جوړه شوې دا کمیټه له حزب اسلامي څخه د تحریمونو لرې کولو پر دندو د هغوی د کدرونو ګمارلو، له زندانونو د حزب اسلامي بندیانو د خوشي کولو، د دوی د کډوالو راستنولو ته د زمینې برابرولو او ګڼو نورو برخو ته کار کوي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست په اړه له څه ویلو ډډه کوي. په ورته وخت کې بیا د سولې د هوکړې د عملي کېدو د ګډې کمیټې غړی حاجي دین محمد وایي چې دوی د دغه هوکړې د عملي کېدو لپاره جدي هڅې کوي، خو دغه پروسه وخت ته اړتیا لري.
هغې باندې خو کار روان دی او پرمختګونه خاص طور
د حزب اسلامي د رهبر لپاره دلته د اوسېدو ځایونه تهیه شوي دي، او علاوه د هغې نه د تور لیست باندې کار روان دی، او تقریبا چې پکې نه دي پاتې د بندیانو یو څلست چې دوی راوړی وو هغه یو څه تصفیه شوی دی، تللی دی رئیس جمهور ته چې هغه یې خوشي کولو احکام ورکړي او دا نور هم د تصفیه لاندې دي.
د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي، خو ویل کېږي چې که د دغه هوکړې لیک مواد په سمه توګه عملي نه شي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغیز ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي که د سولې علي شورا ته نوی رئیس ټاکل کیږي باید داسې کس وي چې پر وسلوالو مخالفینو او د افغانستان پر مسایلو کې پر ښکېلو هیوادونو خپل اغیز ولري. د افغانستان د سولې د علي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی تېره شپه د 40 کلونو په عمر خپل ژوند وباښه. نور جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې د عالي شورا د رئیس خاورو ته د سپارلو په چارو بوخت دی، د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان وایي چې د دغې شورا لپاره نوی رئیس باید له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې له هر اړخه پر دوی اغیز ولري. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره داسې کس انتخاب کړي چې د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو ته د قبول وړ وي. وی لرو داسې با نفوذه او اغیزناک کسان چې د سولې په برخه کې خلک غږ اوري. دا باید داسې کس وي چې د هغو هیوادونو سره کوم چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل وي اړیکې ټینګې کړي. دغه شان باید پر وسلوالو مخالفینو هم اغیز ولري او اعتماد یې خپل کړي تر څو د سولې عالي شورا وکولی شي چې ځانګړې لاسته راوړنې ولري. ښاغلی غفاري پیر سید احمد ګیلانی یو با نفوذه او اغیزناک شخصیت کړوی ویل چې د ښاغلي ګیلانی په شان شخصیتونه هم شته چې د هغه نیمګړی مزل پوره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی تیره شپه د 40 کلنۍ په عمر د هغه ناروغۍ له امله چې ورپېښه شوې وه د کابل په امنیت روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. ولسمشر غنی د پیر سید احمد ګیلانی مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک په حساسو شرایطو کې له یو ملي او جهادي رهبر او شخصیت څخه بې برخې شول. پیر سید احمد ګیلانی پر افغانستان پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په 1980 میلادي کال کې د یو جهادي مشر په توګه وپېژندل شو چې د محاز ملي اسلامي ګوند یې جوړ کړ. که څه هم په وار وار سره د ملي شورا او په افغانستان کې یو شمېر سیاسیونو د سولې د عالي شورا کړنې بې اغېزې ارزولي او ویلي چې دغه شورا باید لغوه شي، خو دغه شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه د یادې شورا مهمه لاسته راوړنه ګڼي. ویل کېږي چې نوموړي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره هم په څوځلي اړیکې نیولې وي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه امید عزیز ازادي راډیو ته وویل پیر سید احمد ګیلانی یو بې طرفه شخص و چې د سولې عالي شورا په داشان یو وخت کې همداشان کسانو ته اړتیا لري.
در حال حاضر یک چنین شخصی لازم است که در ریاست شورای
سلطنت دی. وی په داسې وخت کې هم داسې شخص اړتیا ده چې د دغه شورا مشري وکړي، داسې کس چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو پلوي نه وي او له جهادي دینی او اعتقادي نظره وسلوالو مخالفینو ته د قبول وړ وي. دا شان کس باید وي چې د دیموکراسۍ ارزښتونو او ملي ارمانونو ته ژمن وي، او دغه شان باید داسې یو کس وي چې په نوي جوړښت سره د شورا په چوکاټ کې ځان ته ځای جوړ کړي او خپل کارونه مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه ودیر صافی هم ټینګار کوي چې دغه شورا د مشرتابه لپاره باید بې طرفه او داسې کس وټاکل شي چې په جنګي جرمونو تورن نه وي. دی وایي که داسې ونه شي ډېرې پیسې به مصرف شي خو د خلکو د سولې ارمان به پوره نه شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
په پکتیکا کې مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر سي. بلور ته د پکتیکا چارواکي وایي چې د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول یې په کاري لومړیتوبونو کې دي. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت مدني فعالان او قومي مخاور وایي چې د یاد ولایت په خلکو کې د نجونو د زده کړو لیوالتیا پیدا شوي او غواړي چې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته ولاړې شي، خو هغوی لپاره کلتوري شرایطو ته په کتو د ښوونې روزنې لازم شرایط نه دي برابر شوي. دوی وایي یوازې د پکتیکا د پراخه ولایت د مرکز په ګډون په دریو ولسوالیو کې د نجونو لیسې شته او پاتې سیمو کې حتی د نجونو منځني ښوونځي هم وجود نه لري. د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر غړی یعقوب خان منظور آزادۍ راډیو ته وایي
د پکتیکاوالو یوه عمده غوښتنه همدغه ده چې باید د نجونو ښوونځي لیسې متوسطې مرکز کې جوړه شي او بیا نورو ولسوالیو ته دغه لړۍ هم وغځېږي.
مدني فعال اکبر راحل وایي اوسمهال خلک لیواله دي چې په خپلو نجونو زده کړې وکړي.
د سیمې په نوم د ښځو لپاره د میر وای فای په کورس کې ټولې همدا پکتیکاوالې نجونې وي چې دوه کلنې زده کړې وکړي. علت یې دا و چې هلته ورته د زده کړو زمینه مساعده وه. که د پوهنې ریاست په لوړ امتیاز باندې له نورو ولایتونو ښځینه ښوونکي را استخداموي او دلته د ښوونکو په ښارګوټي کې ورته یوه نمره ځمکه ورکول کېږي، زه ډاډه یم چې دا کار کیدونکی دی او دا کار بریالی دی.
قومي مشر جمیل غوار وایي د پکتیکا ډېری نجونې له دې کبله له زده کړو بې برخې دي چې هغوی ته د تعلیم مناسب شرایط نه دي برابر شوي.
تر اوسه پورې دا سهولتونه موږ نه لرو چې د نجونو په نوم یو ځانګړی ښوونځی ولرو، هغه دې بیا ارتقا وکړي متوسطې ته او بیا لیسې ته. که دا امکاناتو ته برابر شي زنانه او ناسی شوونکی ورته پیدا شي، غوښتنم دا ده چې چارواکي او د معارف مربوطه مسؤلین په دې څه کې کومک وکړي او دا سهولتونه برابر کړي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د پکتیکا والو یاد غوښتنه به له وزارت سره شریک کړي. د پکتیکا د پوهنې ریاست اداري مرستیال عبدالرحیم ساغزی وایي
موږ باید د پکتیکا د ولسونو دا غوښتنه په رسمي شکل د پوهنې له محترم وزارت سره شریک کړو. هیله لرو چې د پوهنې محترم وزارت د ولسونو دا غوښتنه ومني او راسره همکاري وکړي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د نجونو د زده کړو پراخول په کاري لومړیتوبونو کې دي. د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاز وایي چې په نوي ښوونیز کال کې به ځایي اداره په دې برخه کې پرمختګونه ولري.
په خپله جناب والي صاحب د پوهنې د محترم وزارت سره په دې اړه خبرې کړي ترڅو د امکان په صورت کې هلته یو شمېر ښځینه ښوونکي په استثنایي امتیاز وګمارل شي. باور لرو چې انشاءالله په نوي ښوونیز کال کې به په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولرو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د پراخو ولایتونو څخه دی چې خلک یې په خوال ښوونې روزنې وروسته پاتې وو، خو اوسمهال یې ځوانانو او ماشومانو تر ډېره زده کړو ته مخه کړې ده. په دې وروستیو کې په لومړي ځل لسګونه نجونې له دولسمو ټولګیو فارغې شوې او یو شمېر نجونو د قابلګۍ زده کړې هم بشپړې کړې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو له تعلیمي مرکز څخه 1500 سرتیری فارغ سول. د دغه قلی اردو قماندان جنرال محمد کډوازی وای له دغه ځواکونو څخه به د بلوازه د عملیاتو کې همکار واخیستل سي. مجیب رحمان حبیب زای په دې اړه نور حاضر کوي.
د 209 شاهین قلی اردو له تعلیمي مرکز څخه د ملي اردو 1500 تنه سرتیری له نهونه یو نظامی سکو څخه وروسته فارغ شول. د 209 شاهین قلی اردو مشر جنرال محمد کټوازی وای چې له دې سرتیرو څخه به د هیواد مختلفو سیمو کې د دښمن په وړاندې په محاربوي جګړو کې کار واخیستل شي. جنرال کټوازی زیاته کړه چې دا 15 کنډک دی چې د یادې قلی اردو له تشکیل څخه تر دمه د نظامی مرکز له برخې څخه فارغ شوی دی او ناامنو سیمو ته به د بلوازت د ځواکونو په توګه واستول شي. ښاغلي کټوازی د یادو سرتیرو د فراغت په وخت کې دوی ته وویل چې د هیواد او خپل خاورې ساتنې لپاره له هیڅ ډول سرښیندنې درېغ ونه کړي. هغه وویل د یاد قلی اردو له رامنځته کېدو یعنی له 2006 کال را وروسته تر دمه د دې نظامی بنسټ له تعلیم مرکز څخه 10 سرتیری فارغ شوي او د دفاع وزارت لیکو ته جذب شوي دي. جنرال عطاالله عطایي د 209 شاهین قلی اردو د تعلیمي مرکز مشر وایي چې همدا اوس مهال په 9 شمالي ولایتونو کې د تاله وسلوالو سره د جګړې له امله 1500 مخالف وسلوال وژل شوي دي او له دې تازه فارغ شویو ځواکونو څخه به د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې استفاده وشي. هغه زیاته کړه
زمین سربازای شجاع افغانستان است تا حال از افغانستان دفاع کردن و میکنن. این سربازا همونطور با شجاعت هستن و این میرخن با شجاعت مردانگی از وطن دفاع خواهد کرد.
د ملي اردو دا تازه جوړ شوی کنډک په داسې حال کې د 209 شاین قول اردو له تعلیمي مرکز څخه فارغ کیږي چې هم د اوس مهال په کندوز سرپل او فاریاب کې د دولت مخالف وسوالو په وړاندې د ملي اردو نظامی عملیات دوام لري. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په فراه ولایت کې د شرعي قبالو د ویش لړۍ نن پیل شوه. نور هر لسیمې د احمد شاه فطرت په راپور کې
د لومړي ځل لپاره د فراه ولایت د شهر څلورو ناحیو د کورونو او منازل لپاره د شرعي قبالو ویش پیل شو. د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې دا کار موخه د کورونو قانوني کېدل او د جنګلونو مخنیوي لپاره دی چې د ځمکو او کورونو پر سر رامنځته کېږي. په فراه ولایت کې د استیناف محکمې رئیس عطاالله فکري وایي چې دغه لړۍ د فراه د محکمې لخوا څارل کېږي او په نږدې راتلونکي کې به د شهر څلورو ناحیو ته شرعي قبالې وویشل شي.
ځکه چې پر رهنمای معاملاتو کې تبادله کېدل او هغه هم قانون پکې رعایت کېدل نو یو نور براله نمره د خط څخه د نورو نومونو جنجال پاتې همدارنګه پراګنده شروالۍ ته راتله او د یو نوم نه به وضه کېدل د بل په نوم باندې هغه هم غیر قانوني کار و.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې دغه پروګرام د کورونو قانوني کېدل او د اوسېدونکو د ژوند د هوساین لپاره ډېر ګټور دی. د فراه والي محمد اسف ننګ وایي چې دا کار د شمنۍ د قانوني کېدو لپاره یو ښه اقدام دی. د نوموړي په خبره دا کار به څه ناڅه عواید هم دولت راټول کړي او په راتلونکي کې به ټولې معاملې هم قانوني شي.
یو ډېر مهم اساسي ګام چې دوی تاکید پرې وکړ او دغه د عمل جامه یې واغوستله د اسنادو د وثائقو مخصوص د بهادار اسنادو د هغوی د شرعي کېدو لپاره د هغوی د قانونمند کېدو لپاره یو اقدام وسو. دا اقدام په حقیقت کې د اربنایزیشن یا مدنیت شهري هغه اساسي رکن ده چې شهر جوړیږي او د ملکیت
د یادونې واده چې په فراه ولایت کې د ستونګ نیسه کور شرعي قباله نه لري او دا کار هم خلکو ته ډېرې ستونزې زېږولې دي. د کارپوهانو په خبره د شرعي قبالو بیچ په هغه ستونزې او دښمنۍ د خلکو ترمنځ د شتمنیو پر سر مخکې موجودې وي له منځه یوسي.
اوس هم کندوز ولایت په کندوز کې یو شمېر افغان سرتېري شکایت کوي چې دوی په خپل وخت نه اکمالیږي. نورحال د اجمل ارین په راپور کې
یو شمیر دولتی سرتیری په وخت سره زموږ اکمالات نه کیږي. څه باندې یوه میاشت وه چې د افغان ګډو ځواکونو د کندز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامریو په نوم ژمنۍ تصفیې عملیات پیل کړی دی، خو د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغان ځواکونو هغو سرتیرو چې په دې عملیاتو کې ګډون کړی او د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جنګیږي وایي چې دوی ته د تاروزي عملیاتو او د پرمختګ اجازه نه ورکول کیږي او زیاتوي چې دوی ته په وخت سره اکمالات هم نه رسیږي. هر ورځ طالبان پر موږ باندې تعرض کوي خو موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې پرمختګ وکړو او بل دا چې موږ ته په وخت سره اکمالات هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په دې ولایت کې پوځي چارواکي بیوي چې دوی د پوځي پلان له مخې پر مخ ځي څو ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان ونه رسیږي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی وای چې دوی د پامیریو ژمنی عملیاتو کې خلاص سراوړنې لري.
فعلا بیزه کې مو د نظر داشتیم د حضرت سلطان تکمیل
د روان عملیات په نتیجه کې موږ یو قرارګاه د حضرت سلطان په سیمه کې جوړ کړه او موږ پر خپل پلان کار کوو او ډیر ژر به د دې عملیات دوهم پړاو هم پیل شي. په همدې حال کې د افغان ځواکونو یو تن قومندان عبدالوهاب چې په دې عملیاتو کې ګډون کړی هغه وایي چې دوی د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې یو شمېر کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي دي.
منتظر ادات هستیم که اگر ادات از بالا شوه چون بیزا ساخته میشه به خاطر
موږ د لوړپوړو چارواکو هدایت ته منتظر یو او که چیرې موږ ته امر وکړي نو زموږ ځواکونه چمتو دي چې مخ ته ولاړ شي او اوس مهال دولتي ځواکونه د قرارګاهو پر جوړولو بوخت دي. کومه خاصه ستونزه نه لرو. د کندز ښار اړوند د ملا سردار د کلي یو تن اوسیدونکي د روانو عملیاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل خلک ډیر په عذاب دي. دغه ځواکونه ډیر وخت شول چې دلته پراته دي. موږ له دولت څخه غواړو یا دې پرمختګ وکړي او یا دې بیرته شاته ولاړ شي څو خلک له دې جنجال څخه خلاص شي. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو سره به د کندز اوسیدونکي له سختو امنیتي ننګونو سره مخ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق پوځ د موسل ښار د بشپړ نیولو لپاره د دوهم پړاو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د موسل ختیځه برخه د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو پاکه شوې، د عراق د اردو افسران په بشپړه توګه د دغه ښار د نیولو لپاره د جګړې دوهم پړاو ته تیاری نیسي. د موسل چې له بغداد وروسته د عراق دوهم ستر ښار دی، لویدیځه برخه د اسلامي دولت سختدریزې ډلې وروستی پناځای بلل کیږي. د موسل په لویدیځه برخه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د عراق د پوځ د عملیاتو په وړاندې یو خنډ دی ښار تنګ سړکونه او کوڅې دي چې زغروال وسایل او ټانکونه په سختي پکې تګ راتګ کولی شي. خو له دې سره سره د عراق پوځي چارواکي وایي چې له داعش څخه د موسل ښار د دې برخې د نیولو لپاره د دوهم پړاو پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. جنرال عبدالوهاب السعد رویترز ته وویل تمه ده چې په څو راتلونکو ورځو کې به موږ د موسول ښار لویدیځې برخې ته داخل شو. له داعش څخه د موسول ښار د بیرته نیولو لپاره د کورد جنګیالیو او شیعه ملیشو په ګډون د عراق د پوځ شاوخوا 30,000 ځواکونو په روانو عملیاتو کې ګډون کړی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې هم ملاتړ کوي. د عراق د پوځي او بل جنرال سامی ال اریتایی اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د موسول د لویدیځې برخې د تنګو سړکونو او کوڅو لپاره دوی کومه ستراتیژي نه لري، خو اوسنۍ تګلارې د دې برخې محاصره او انتظار دی. د امریکا پوځ د شنبې په ورځ وویل چې د ائتلافي ځواکونو جنګیالو ته کوشا خو نوې کښتۍ ډوبې کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ورڅخه په استفادې هڅه کوله چې د دجلې د سیند له لارې د موسول له لویدیځې برخې وتښتي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د موسول ښار په لویدیځه برخه کې به شاوخوا 250,000 کسان پاتې وي.
د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو سازمان اوپیک او د روسیې د تیلو او انرژي وزیرانن په وینا کې پر هغو هڅو غور کوي چې په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو په هدف یې له یوې مودې راهیسې پیل کړي دي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر ویلي دي چې که د تیلو بیې چې په دې وروستیو څو میاشتو کې بیا لوړې سوې روان کال راولویږي، د اوپیک سازمان به له دې نور هم د تیلو په تولید کې کموالی راولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو سازمان اوپیک او د روسیې د تیلو او انرژي وزیران به نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د تیلو د تولید د هغه څارونکو میکانیزم لومړنۍ نتیجې وڅېړي چې د تیلو د تولید د کمیدو او د بیې د لوړېدو لپاره د یوې موافقې له مخې رامنځته شوی دی. د اوپیک د سازمان د غړو او د روسیې د تیلو او انرژي وزیران وایي د تیلو د تولید د کمولو او د بیې د لوړولو لپاره په هڅو کې کارونه دومره ښه او په چټکۍ مخته ځي چې دوی انتظار نه درلود. دغو وزیرانو دا څرګندونې د شنبې په ورځ په ویانا کې په یوې غیر رسمي غونډه کې وکړې. نن دغه وزیران په ویانا کې د اوپیک په مرکزي دفتر کې د تیلو د تولید د کمیدو او د بیې د لوړېدو پر لارو چارو غور کوي. بلومبرګ د روسیې د انرژي د وزیر الکساندر نواک له قوله وایي چې ویلي دي موږ له ټاکلي حد مخکې یو او دغو هڅو ته به دوام ورکړو. نواک زیاته کړه موږ ډیر کوښښ کوو چې په بشپړه توګه د شوې موافقې په عملي کېدو کې د دې موافقې ټول ګډونوال بشپړه همکاري وکړي. وزیران وویل روسیه توانېدلې ده چې د تمې خلاف د تیلو تولید کم کړي، خو سعودي عربستان، الجزایر او کویت بیا توانېدلې دي چې له هغې زیات کم تیل تولید کړي چې شرایط یې د دسمبر د 10 په موافقه کې مشخص شوي دي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی وویل تولیدونکو تر اوسه د ورځې 1.5 میلیون بیرل تیل له بازار کم کړی دي. تاس خبری آژانس د روسیې د انرژي د وزیر الکساندر نواک له خولې وایي چې ویلي دي روسیې د ورځې شاوخوا 30,000 بیرل تیل کم کړی دي. د روسیې د انرژي سرچینې وایي په اوس وخت کې د دې هیواد د تیلو د تولید اندازه د ورځې 12.1 میلیون بیرل دی. سعودي عربستان، کویت، قطر، الجزایر او وینزویلا له روسیا او عمان سره چې د اوپک غړي نه دي نن په ویانا کې په دې غور کوي چې آیا هغو څلیرشتو هیوادونو چې د دسمبر پر موافقې لاسلیک کړی د تیلو د تولید لپاره په خپلو ژمنو عمل کړی دی. تولیدونکو غواړي چې د شپږو میاشتو لپاره 1.8 میلیون بیرل تیل له بازار وباسي او هیله مند چې په دې سره به د تیلو بیه لوړه او د تیلو د زیاتې عرضې کچه راکمه کړي. وروسته له هغې چې اوپک او یو شمېر نورو هیوادونو چې د دې سازمان غړي نه دي موافقه وکړه چې د تیلو تولید به کموي، په نړیوال بازار کې د تیلو بیې په تیرو 13 میاشتو کې لوړې اندازې ته پورته شوې، یعنی د یو بیرل تیلو بیه له $50 اوچته شوې ده.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د ورستۍ مجلې د وړاندې کولو لپاره سحر لیوال سټډیو ته راغلی ده. سحر جان په خیر راغلی.
تشکر از شما رحمت افغان، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به همکاری عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. تا دقایق دیگر میشنوید که حزب اسلامی ادعا می کند که هیچ پیشرفتی در تطبیق توافقنامه صلح وجود ندارد. پاسخ حکومت افغانستان در این مورد را در همین برنامه میشنوید. در یک گزارش دیگر داریم که بیش از 1000 نیروی تازه نفس از مرکز تعلیمی قول اردو در شمال افغانستان فارغ شدند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که نزدیک به 20 عضو 3 شبکه تروریستی مربوط به طالبان مسلح را در قندهار بازداشت کرده است. رئیس اجرایی افغانستان و سفیر جرمنی در کابل نقش نیروهای امنیتی را در مقابله با گروه های تروریستی ستودند و آمادگی ها برای برگزاری گفتگوهای صلح سوریه تشدید یافته است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که حکومت افغانستان تا حال یک زندانی این حزب را از زندان آزاد نکرده است. حشمت الله عرش تا حال یک زندانی این حزب را هم از زندان آزاد نکرده است. حشمت الله ارشد سخنگوی حزب اسلامی امروز به رادیو آزادی گفت:
لیست کلانی که از زندانیان سیاسی حزب در دفاتر حزب موجود است، 500 نفر از او به کمیسیون سپارده شده و کمیسیون موظف وعده سپرده بودند که از 500 نفر 200 نفرشان بررسی شده، دیده شده و در این هفته باید آزاد میشد که متاسفانه تا هنوز آزاد نشد.
توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود 4 ماه پیش امضا شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 16 تن از اعضای 3 شبکه تروریستی مربوط به طالبان مسلح را در ولایت قندهار بازداشت کرده است. در خبرنامه این ریاست آمده که اعضای این شبکه ها به رهبری مولوی سید محمد، ملا راز محمد و ملا مرزا محمد سرگرم فعالیت های تخریبی، ماین‌گذاری، ترور افراد دولتی و حملات تهاجمی بر پسته های امنیتی در ولسوالی های دند، ارغنداب، دامان و شاولی کوت بودند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. رئیس اجرایی افغانستان و سفیر جرمنی در کابل نقش نیروهای امنیتی را در مقابله با گروه های تروریستی ستودند. عبدالله عبدالله امروز با والتر هاسمن در کابل دیدار کرد. آقای عبدالله از همکاری های جرمنی به افغانستان سپاسگزاری کرده و آن را مؤثر خوانده است. در اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که سفیر جرمنی در کابل فعالیت گروه های دهشت افغان را برای تمام جهان تهدید دانست و گفت که جامعه جهانی به حمایت همه جانبه از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان متحد است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که 44 تن در ارتباط به 42 قضیه قاچاق مواد مخدر در ماه جدی از سوی پلیس و ارگانهای کشفی و امنیتی بازداشت شده و به این مرکز تسلیم داده شدند. همزمان با بازداشت این افراد، مقدار هنگفت انواع مختلف مواد مخدر نیز به دست آمده است. ادامه خبرها. آمادگی ها برای برگزاری گفتگوهای صلح سوریه تشدید یافته است. روسیه، ترکیه و ایران هیئت هایشان را برای اشتراک در این گفتگوها به قزاقستان می فرستند. این گفتگوها فردا به هدف تحکیم آتش بس شکننده میان حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و گروه های اپوزیسیون در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز می شود. سفیر امریکا در قزاقستان از واشنگتن در این گفتگوها نمایندگی خواهد کرد. استیفن دیموستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه نیز در این مذاکرات اشتراک میکند. مقام های اسرائیلی در بیت المقدس اعمار 566 خانه جدید را در سه شهرک در شرقین شهر تصویب کردند. میر تورچمن معاون شاروال بیت المقدس امروز به رادیو اسرائیل گفت این تصمیم الا پایان کار اداره بارک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا، کسی که منتقد شهرکسازی جدید اسرائیل در مناطق اشغالی بود به تأخیر افتاده بود. مقام ها در یمن گفتند که در یک حمله طیاره بدون پیلوت امریکا حداقل دو عضو مسنون شبکه القاعده کشته شدند. اگر این حمله تایید شود، اولین حمله هوایی در یمن پس از آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خواهد بود. این حمله امروز بالای یک موتر در ولایت البیضا صورت گرفته است. در برخی گزارش ها گفته شده که 3 یا 4 تن در این رویداد کشته شدند و ده ها تن پس از آن در هند کشته و زخمی شدند که یک ریل مسافربری سحرگاه امروز از خط در ایالت آندرا پرادش خارج شد. مقامات گفتند که در این رویداد حداقل 32 نفر جان داده و 50 تن زخمی شدند. به گفته مقامات میزان تلفات ممکن افزایش یابد. چندرا لیکا موکرجی یک مقام خط آهن هند به خبرگزاری رویترز گفت مشاهده میکنیم که خط آهن به دو قسمت جدا شده است. قسمتی از ریل که پایین آن عرابه است بسیار خراب شده است. یک تیم از ماهرین در این مورد بررسی میکند. در یک حادثه مشابه در ماه نوامبر پارسال 146 تن در هند جان داده بودند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
ممنون از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ادعا می کند که کارها در تطبیق توافقنامه صلح با چالش مواجه است، اما حکومت افغانستان می گوید برای تطبیق این توافقنامه تلاش جریان دارد.
تقریباً خوب کار روان ده و مختلفون خاص طور حزب اسلامی در رهبر دفاره دلته در وسط دو زیونه تحیه شدی که عده بندیان یا دلیف شدیر لده جمهور تک.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید باید فرد به حیث رئیس شورای عالی صلح گماشته شود که بتواند اعتماد مخالفین مصالحه را جلب کند.
کسانی باشند که بتوانند بر مخالفین دولت بتواند تأثیر گذاری خودش داشته باشد تا شورای عالی صلح بتواند به سوابقای مشخصی داشته باشد.
معاون دومین جرگه بود و در یک گزارش دیگر میشنوید که بیش از 1000 نیروی تازه نفس از مرکز تعلیمی قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان فارغ شدند و در گزارش های از منطقه خواهید شنید که مقامات ترکیه میگویند یک تن را به احتمال ارتباط با حمله اخیر راکتی بالای یک اداره پلیس این کشور دستگیر کردند. با ما باشید، سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم. باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این مجله خبری هستم. حزب اسلامی میگوید که در عملی شدن توافقنامه صلح با این حزب تا هنوز پیشرفت صورت نگرفته است. سخنگوی این حزب امروز به رادیو آزادی گفت حتی تا حالا زندانیان مربوط به حزب اسلامی که دوسیه‌هایشان بررسی شده است نیز رها نگردیدند. اما حکومت افغانستان میگوید که برای تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تلاش‌های جدی جریان دارد. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
حزب اسلامی از عدم پیشرفت در تطبیق توافقنامه صلح به علت آنچه اختلافها در حکومت و کندکاری مقامات حکومتی می‌خواند به شدت انتقاد می‌کند. حشمت الله ارشد سخنگوی حزب اسلامی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که چند دستگی در رهبری حکومت و اختلاف ها در نظام تطبیق توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسلامی را به چالش کشیده است. آقای ارشد تاکید کرد که از سوی مسئولان مربوط در حکومت کارها در این زمینه به گونه جدی به پیش نمی رود و حتی یک زندانی حزب اسلامی نیز رها نشده است.
پیشروی در تطبیق مواد موافقتنامه که برای حزب اسلامی نهایت مهم است تا هنوز متاسفانه صورت نگرفته. یکی از خواسته های مهم ما آزادی زندانیان سیاسی حزب اسلامی است که تا هنوز صورت نگرفته. آزادی زندانیان آمدن امیر مجاهد حزب اسلامی را به کابل زیافتر می سازه.
با گفته آقای ارشد فهرست 500 تن از زندانیان سیاسی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به جانب حکومت سپرده شده، اما تا هنوز به گفته وی حتی 100 زندانی حزب اسلامی که دوسیه هایشان بررسی مجدد شده است نیز رها نشده اند. وی تاکید میکند که رهایی زندانیان حزب اسلامی زمینه آمدن گلبدین حکمتیار رهبری این حزب را به کابل فراهم میسازد، اما میگوید که برخی از حلقات از آمدن آقای حکمتیار به کابل حراز داشته و سعی میکنند تا این توافقنامه عملی نگردد. توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود 4 ماه قبل به امضا رسید. به اساس این توافقنامه باید با ایجاد کمیته مشترک زندانیان سیاسی حزب اسلامی از زندان رها شوند، نام اعضای ارشد این حزب از لست سیاه سازمان ملل متحد دور ساخته شود و زمینه برای برگشت آقای حکمتیار و مهاجرین مربوط به حزب اسلامی به افغانستان فراهم گردد. مسئولان در ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در این مورد از ابراز نظر خودداری کردند، اما حاجی دین محمد عضو کمیته تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی میگوید که پیشرفت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته و تلاش‌ها برای تطبیق کامل این توافقنامه همچنان ادامه دارد.
تقریباً خوب کار روان ده مختصون خاص طور
روی تطبیق توافقنامه صلح کار جریان دارد. برای بود و باش رهبر حزب اسلامی جاهایی در نظر گرفته شده. در مورد لست سیاه کار ادامه دارد و حتی در آن چیز باقی نمانده است. درباره زندانیان دو لست که سوی حزب اسلامی به حکومت سپرده شده بود تصفیه شده و به رئیس جمهور به خاطر احکام فرستاده شده است. لست زندانیان دیگر این حزب نیز زیر تصفیه قرار دارد.
توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت و شورای عالی صلح افغانستان به شمار می رود. اما گفته می شود که اگر این توافقنامه طوری که لازم است تطبیق نگردد، پیامد آن ناگوار و روی پروسه صلح تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
تشکر از همراهیتان تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. هیئت اداری پلیسی جرگه و برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که رئیس شورای عالی صلح باید فرد تاثیرگذار بالای مخالفین مسلح و کشورهای دخیل در مسائل افغانستان باشد. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی پیر سید احمد گیلانی را شخص با نفوذ تاثیرگذار و قابل قبول تمامی جناح خوانده گفت که رئیس شورای عالی صلح باید شخصی باشد که بتواند کارهای ناتمام او را تکمیل کند. پیر سید احمد گیلانی رئیس فقید شورای عالی صلح افغانستان شام روز گذشته به سن 84 سالگی درگذشت. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که حکومت افغانستان مصروف خاکسپاری رئیس شورای عالی صلح است، هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از کارشناسان میگویند فردی باید جایگزین وی شود که با نفوذ بوده و بالای مخالفین مسئله دولت نیز تأثیر گذار باشد. آنان روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفتند که حکومت برای ریاست شورای عالی صلح باید چهره قابل قبول به تمامی جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان را در نظر گیرد. نعمت الله غفاری معاون دوم ولیس جرگه هرچند تاکید بر لغو شورای عالی صلح میکند، اما میگوید که در صورت ادامه کار این شورا باید فرد مناسب به سمت ریاست آن گماشته شود.
داریم شما شخصیت‌های با نفوذ و تاثیرگذاری که در راستای صلح هم صدایشان را مردم میشنوند و مخصوصا کسانی باشند که بتوانند اولا روابط با سایر کشورها، اونایی که در مسائل افغانستان بی‌دخل هستند، تاثیرگذار هستند، با اونا برقرار کنند، پس بر مخالفین دولت بتونه تاثیرگذاری خودش داشته باشه و اعتمادشان را جلب کنه تا شورای عالی صلح بتونه دستاوردهای مشخصی داشته باشه.
آقای غفاری پیر سید احمد گیلانی را شخص با نفوذ و تاثیرگذار خوانده گفت که همانند وی شخصیت های دیگری نیز وجود دارند که بتوانند کارهای ناتمام وی را تکمیل نمایند. این در حالی است که آقای گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان شام شنبه در سن 84 سالگی به علت بیماری که داشت در شفاخانه امنیت ملی در شهر کابل درگذشت. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان درگذشت آقای گیلانی را یک ضایعه خوانده و گفتند که مردم افغانستان در لحظه های حساس یک بزرگ ملی و رهبر جهادی را از دست دادند. پیر گیلانی هنگام تهاجم شوروی به افغانستان در سالهای 1980 میلادی به عنوان یک رهبر مقاومت به شهرت رسید و حزب محاز ملی اسلامی را تأسیس کرد. وی در کنفرانس بن و همچنین در لویه جرگه تصویب قانون اساسی نقش کلیدی بازی کرده و پس از برهان الدین ربانی سال گذشته به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان گماشته شد. هرچند بارها شورای ملی و برخی سیاسون در افغانستان کارکرد شورای عالی صلح را بی تأثیر خوانده و خواهان لغو آن شده اند، اما این شورا و حکومت بر فعالیت این شورا تاکید دارند. آنان توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی را یکی از دستاوردهای شورای عالی صلح تحت ریاست پیر گیلانی می‌خوانند. گفته می شود که وی چندین بار با رهبران طالبان مسلح نیز تماس های داشته است. در این حال حمید عزیزی، یکی از آگاهان سیاسی افغان، در صحبت با رادیو آزادی پیر گیلانی را شخصیت بی‌طرف و توانا عنوان کرده گفت که شورای عالی صلح در حال حاضر نیز به چنین فرد نیاز دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را روی صفحه اینترنتی ما خوانده و شنیده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید به این صفحه سر بزنید: azadiradio.com. بیش از 1050 نیروی تازه نفس از مرکز تعلیمی قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان فارغ شدند. جنرال مهمند کتوازی، قمندان این قلوردو، میگوید که اساکر یاد شده جهت تامین امنیت کشور به نقاط مختلف افغانستان فرستاده خواهند شد. وی همچنان گفت که از این نیروها در عملیات محاربوی ضد تروریسم استفاده خواهد شد. مجیب الرحمن حبیب زای گزارش میدهد.
1050 سرباز اردوی ملی از مرکز تعلیمی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان فارغ شدند. جنرال مهمند کتوازی، قمندان قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان، گفت که این سربازان جهت انجام عملیات محاربوی به نقاط مختلف کشور فرستاده خواهند شد. جنرال کتوازی علاوه کرد که این 35 کندک سربازان اردوی ملی است که از زمان تشکیل این قول اردو تا کنون فارغ شده و برای انجام وظایف نظامی جهت مبارزه با دهشت افکنی به ولایت ناامن کشور فرستاده می شوند. آقای کتوازی حین فراغت این حساکر اردوی ملی از سربازانش خواست تا جهت حفظ جان مردم و تامین امنیت کشور از هیچ نوع جانبازی دریغ نکنند. و خطاب به حساکر اردوی ملی گفت:
ما یک چیز با شما میگیم که دشمن برای که نبودی هست، دشمنی که تلفات انسان دیده دوباره با پای ساختانه میخواد هست، با انتخار از برد موقع دفاع میکرد، با انتخار از برد دشمنه قسم خورده خود جمع میکرد.
نارای تکبیر.
از زمان تشکیل قول اردوی 209 شاهین در سال 2006 میلادی تا کنون بیش از 37 هزار سرباز اردو در کندک تعلیمی این قول اردو آموزش‌های نظامی را فرا گرفته و به صفوف وزارت دفاع یکجا شدند. دگروال عطاولا عطایی قماندان مرکز تعلیمی قول اردوی دستانی شاهین میگوید که آنان در جریان سال روان در 9 ولایت شمالی افغانستان در اثر عملیات نظامی بیش از 1500 مخالف مسلح دولت را کشتند و نیروهای تازه فارغ شده نیز جهت مبارزه جدی با تروریسم استفاده خواهد شد. وی گفت
زمین سربازای شجاع افغانستان است تا حال از افغانستان دفاع کردن و میکنن. این سربازا همتر با شجاعت هستن و می رقم با شجاعت مردانگی از وطن دفاع کردن.
این سربازان اردوی ملی در حال است که اندک تعلیمی قول اردوی دستانی شاهین فارغ می شوند که عملا عملیات نظامی در ولایت ناامن شمال به خصوص سرپل، کندز و فاریاب توسط اردوی ملی در برابر مخالفین مسلح دولت آغاز شده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، شما هم می توانید نظریاتتان را از طریق پیام های کوتاه کتبی به ما بفرستین. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارید می توانید پیامتان را به شماره 818 به ما بفرستین. در برنامه های آینده حتما به خانش گرفته خواهد شد. حالا هم در یک گزارش دیگر مشنوید که در حالی که در برخی ساعات کابل مواد مخدر به فروش می رسد، وزارت صحت‌عامه و برخی مسئولین دیگر از جمع‌آوری قلیون در پایتخت خبر می دهند. به گفته مسئولین وزارت صحت‌عامه، جمع‌آوری مواد مخدر مسئولیت وزارت امور داخله است و وظیفه آنها تنها تداوی معتادین مواد مخدر است. برخی از باشنده های شهر کابل می گویند تنها قلیون نیست که به صحت مضر است، بلکه دیگر مواد مخدر هم هست که باید در برابرش مبارزه صورت گیرد. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
کابل پایتخت افغانستان هرچند هنوز هم شاهد فروش مواد مخدر به شمول هیروئین، چرس و شیشه است، اما وزارت صحت عامه در همکاری با برخی نهادهای دیگر چند پیش کمپاین جمع‌آوری قلیون ها را آغاز کرده بود که به گفته این وزارت این کمپاین نتایج خوب داده است. این وزارت روز یک شنبه که نتیجه این کمپاین را اعلان می‌کرد خبر داد که تا حال در بخش‌های زیاد کابل از استفاده قلیون جلوگیری شده است. اما درباره فروش مواد مخدر در شهر کابل، دکتر بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی این وزارت گفت:
به طور نمونه ای تو گفتم میتونم که شفاخانه 1500 بستری که وجود شده در کابل، شفاخانه‌ای که در ولایات است، همه کیش به خدمت معتادین کار میکنه. ها، او را باید از پلیس پرسان کنین چون کار وزارت صحت عامه نی.
شمار از باشنده های کابل هم میگویند در کنار قلیون باید دیگر مواد مخدر هم جمع آوری شوند. زهیر و سیر دو تن از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند: هر کدامش مثل پودر، قلیون و چرس باید تمامش از بین برده شود. در افغانستان هیچ کدامش باید پیدا نشود.
کاملا از بین برده شد. خوب از بخاطر از اینکه جوان ها را بسیار روزش خراب کرده. از این وضعی که او بتر است، او بتر هستند. میتونست که فامیلیش از بین ببره دیگه شبانه. نه، که از بین بردنی است، کلش از بین ببره.
پیش از این رادیو آزادی در یک مستند تحقیقی شماره از محلات فروش هیروئین و چرس را در کابل افشا کرده بود. در این مستند نشان داده شده است که معتادین مواد مخدر روزانه به این محلات رفت و آمد می کنند. در همین حال قماندانی امنی کابل می گوید جمع‌آوری قلیون کار مشترک وزارت صحت عامه و پلیس است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت تلاش پلیس برای بازداشت فروشنده های مواد مخدر جریان دارد. به گفته وی محلات فروش مواد مخدر که در مستند رادیو آزادی افشا شده بودند نیز بسته شدند.
جلوگیری گرفتاری مواد مخدر یکی از منایش جرمه که از وظایف پلیس است. ما همیشه به او ادامه دادیم و ادامه میدیم. ما منابعی که رادیو آزادی پخش کرده بود اکثرش گرفتار شده، سر از اونها عملیات صورت گرفته و ادامه داره سر سایر منابع.
این در حال است که به گفته برخی باشنده های کابل، اگر دولت میخواهد جلوی مواد مخدر را بگیرد، باید با کسانی که کاروبار فروش این مواد را میکنند برخورد جدی کند. افغانستان کشور است که حدود 3 میلیون معتاد دارد که در این میان زنان و کودکان نیز شاملند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنان می توانید رادیو آزادی را از طریق انترنت بشنوید. آزادی رادیو دات کام آدرس صفحه انترنت رادیو آزادی است. همچنان می توانید روی این آدرس سر بزنید به فیسبوک رادیو آزادی، facebook.com/azadi.ir و این هم آدرس تویتر رادیو آزادی، twitter.com/radioazadi. پروسه توزیع قباله‌های شرعی امروز در ولایت فراغاز شد. در جریان این پروسه به ملکیت‌های باشنده‌های این ولایت اسناد شرعی و قانونی از سوی محاکمه توزیع می‌شود. در این مورد بیشتر از احمد شاه فطرت بشنوید.
برای اولین بار پروسه توزیع قباله‌های شرعی برای مناظر رهایشی در ولایت فراغاز گردید. مسئولان ولایتی فرا می‌گویند که هدف از توزیع قباله‌های شرعی قانونمندی منازل و همچنان جلوگیری از جنجال‌هایی است که بر سر زمین و خانه در ولایت وجود می‌آیند. قاضی عطاالله فکری رئیس محکمه استیناف ولایت فرا می‌گوید که این پروسه از سوی محکمه فرا اداره می‌شود و در آینده برای باشندگان چهار ناحیه شهر فرا قباله‌های شرعی توزیع خواهد شد. خانه ها، دکان ها و ملکت های مردم اسناد قوی و قانونی نداشتند که این کار دعاوی را در محاکم بیشتر نموده بود و همچنان خرید و فروش منازل در راهنمای معاملات صورت می گرفت که این خود جنجال ها را زیاد نموده بود. توزیع قباله ها می تواند این مشکلات را حل نماید. در همین مثلاً ولایتی فرا نیز این پروسه را برای قانونمندی و زندگی بهتر شهروندان فرا مؤثر می‌خواند. محمد آصف ننگ والی فرا می‌گوید که این کار بسیار اساسی در ولایت فرا در عرصه قانونمندی ملکت ها میباشد. به گفته والی فرا در جریان این پروسه از سوی مشکلات مردم کاهش می‌یابد و از طرف دیگر عاید نیز به دولت به وجود می‌آید.
یک
اقدام بسیار مهم و اساسی که ما را شروع نمودیم که برای قانونمندی ملکت های مردم میباشد. این اقدام برای قانونمندی شهر بسیار مهم بوده و میتواند در تبدیل شهر به یک منطقه قانونی با ما کمک نماید. باید گفت که در حال هم ملکت ها و مناظر رهایشی در شهر فراغ قباله های شرعی ندارد که این خود مشکلات زیادی را بین مردم به وجود آورده است. با گفته کارشناسان مربوطه این کار میتواند خصومت هایی که در این زمینه بین مردم وجود داشت را حل نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقامات ترکیه میگویند یک تن را به احتمال ارتباط با حمله اخیر راکتی که روز جمعه بالای یک اداره پلیس این کشور صورت گرفت دستگیر کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات ترکیه یک تن را به احتمال ارتباط با افرادی که بالای یک اداره پلیس این کشور حمله راکتی را انجام دادند دستگیر کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، ناوقت روز جمعه مهاجمان مسلح با راکت انداز بالای دفتر مرکزی پلیس شهر استانبول و دفتر حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی حمله کردند. در مورد تلفات ناشی از این حمله تا هنوز معلومات داده نشده است. آژانس خبری رویترز با نقل قول از منابع پلیس ترکیه می نویسد که گفتند شخصی که دستگیر شده است و احتمال دارد از جمله مهاجمان مسلح باشد به حیث عضو اردوی جبهه انقلابی آزادی خلق شناسایی شده که فعالیت آن ممنوع است. به گفته مقامات ترکیه این شخص در ولایت تکرداغ در شمال ترکیه دستگیر شد و از نزد وی اسلحه و یک بم دستی نیز به دست آمده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، منابع گفتند اعتقاد بر آن است که شخص دستگیر شده در حمله اخیر بر اداره پلیس شهر استانبول دست داشته است. تا هنوز کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. منابع پلیس ترکیه همچنان گفتند تحقیقات از 5 تن دیگر نیز ادامه دارد که روز شنبه در شهر استانبول به ارتباط حمله اخیر دستگیر شدند. حکومت ترکیه، امریکا و اتحادیه اروپا اردوی جبهه انقلابی آزادی خلق را که فعالیت آن ممنوع اعلان شده است را در لیست سازمان‌های تروریستی شامل ساختند. در سالیان اخیر این گروه سلسله از حملات انتحاری را بالای دفاتر پلیس ترکیه و سفارت ایالات متحده امریکا در این کشور انجام داده است. ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد در سال اخیر مورد سلسله از حملات قرار گرفته است. به تاریخ 10 دسامبر سال گذشته میلادی در اثر 2 حمله بمی در خارج از یک استادیوم فوتبال در شهر استانبول که ملیشه های کرد مسئولیت آن را به عهده گرفتند 44 تن کشته شدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میشنوید که وزرای نفت و انرژی کشورهای صادرکننده نفت و روسیه امروز در وینا پایتخت اتریش روی تلاش‌های غور می‌کنند که به خاطر بلند بردن قیمت نفت ادامه دارد. باز هم از آرش همایون بشنوید.
وزرای نفت و انرژی کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و روسیه امروز در وینا پایتخت اتریش نتایج ابتدایی مکانیزم را بررسی می‌کنند که بر اساس یک موافقت‌نامه برای کاهش تولید نفت به وجود آمده است. وزرای کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک با وزیر انرژی و نفت روسیه میگویند امور مربوط به کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن با موفقیت و به سرعت پیش می رود که انتظار آن را نداشتند. این اظهارات روز شنبه در یک اجلاس غیر رسمی صورت گرفته است. آژانس خبری بلومبرگ از قول الکساندر نوواک وزیر امور انرژی و نفت روسیه می نویسد که گفته است: ما از موعد تعیین شده جلوتریم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد. کوشش خواهیم کرد همه اشتراک کنندگان به طور کامل در تطبیق موافقتنامه‌ای که صورت گرفته است همکاری کنند. وزرای کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک گفتند روسیه توانسته است برخلاف انتظار تولید نفت را کاهش دهد. ولی عربستان سعودی، الجزایر و کویت بیشتر از مقدار تعیین شده در موافقتنامه تولید نفت را کاهش دادند. خالد الفلیح وزیر انرژی عربستان سعودی گفته است تا اکنون کشورهای تولید کننده توانستن 1.5 میلیون بلر تولید نفت را کاهش دهند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان. سهل لیوال برای تان شب خوش آرزو میکنم.